السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات لیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو ته ځانګړي شوې تاند څنګ او درسي ساعت. په تاند څنګ کې د ځوانانو اړوند مسلې راخستل شوې او په درسي ساعت کې دوم اتم او نهم ټولګي زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسيږي. کله چې دا دواړه خبرونه را سره واوري دا پروګرام لاندې خبری برخه هم لري. د خبری برخې په راپورونو کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړ دي. دغه راز به واوري چې ایران تازه له هغه هیواده 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه خلاصه شوې. دا غینا علاوه د ډنډي پټان لار هم بند شول او د انګور وډې په خوانه بند وا او همدارنګ د چمن لار بند د درې میاشتې کېږي. نو ځان له د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په سرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستاني چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لار د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستاني ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پېښوره پورې به یې بې ویزې او پاسپورټونه تګ راتګ کاوه او پاکستاني چلوونکو هم کولی شوی چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوي او بیا خلاصې شوي، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي. دا لارې داسې مهال بندې شوي چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ام سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میګاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبانو له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوری نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی و، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په 2-3 لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په 13 لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په خمه یار لوبه وکړه، خو د هند پیاوړي لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماخام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوی. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 20 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 شلوریزې سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړې. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي. خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزې د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22مه د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د عفونت له ستونزې سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو له خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9مې پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دي چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري، او آستن ویلي دي چې له ولسمشر بایدن څخه د دې خبرې د پټولو علت د دې ناسم قضاوت و. دا وو خبرونه، تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په پا پایل کې درته وویل، د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې تاندې څانګې او درسي ساعت اوري. په تاندې څانګه کې د ځوانانو اړوند مسلې راخیستل شوي، او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرامونه وروسته راځي، خو دغه ساعت لنډه خبري برخه هم لري. د سر پر راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي هرات کې له خونړۍ زلزلې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلي ماشومان مرستو ته اړتیا لري. په هرات کې څه باندې درې میاشتې وړاندې مرګونه زلزلې شاوخوا یو نیم زر کسان مړه کړل، او د 2000 په شاوخوا کې نورې ټپیان کړل. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 3000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه لخپل دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. د پنځه کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنۍ خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 9.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت ته په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل تیم اسوشیټډ پرس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نوموړی زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي، او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه مؤسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په 1مه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړسولې، او 4 ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د سلسلو لزرو زیات کسان ووژل، او شاوخوا 1000 کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومو اوریدل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څه باندې سل ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لسګونه زره ماشومان لا هم د دغه زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بل ورته د ایران حکومت په وروستیو کې څه باندې 25 زره بې اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدیځو ولایتونو ته راړولې دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې نږدې 14 زره بې اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 11 زره نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بل ورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی په ټکو بې اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړې. د موضوع تفصیل همایون هیوادارو.
له ایران څخه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې په وروستیو کې شاوخوا 25 زره نور هم نیول شوي او افغانستان ته ستنه کړل شوي دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تېرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,025 بې اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تېرو ونه کې د 11,569 بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غیرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي، کنه نو له قانوني چلند سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یوه چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو 4 ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم له اسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له 3 ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تللی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم، له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی وو چې په 9 میاشتو کې تر 500 زره ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400 زره افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لاندو صفو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
اوریدونکو د دې پروګرام خبری ټولګه همدومره و. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم تاندې څانګې او ورپسې درسي ساعت له یاده ما باسي.
تاندې څانګې
د ځوانانو خبرونه. د تاندې څانګې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونۍ په خپرونه کې په دې غږیږو چې مطالعه کول په کتاب کې ښه وي که په کمپیوټر یا موبایل کې. هغوی چې په کتاب یا کمپیوټر او موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟ که تر پایه راسره وي دغه پوښتنې به مو ځواب شي. دا خپرونه زه همایون هیواد وړاندې کوم.
زه چې راحتی احساسوم په کتاب کې احساسوم.
موبایل کې د پلسګونو کتابونه ساتلای شي او کېدای شي په داسې وخت کې مو کورې سلار بندوي.
څوک چې دوامدار په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغه باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي.
زده کوونکې محصلان او نور هغه کسان چې مطالعه کوي د کتاب ترڅنګ اوس په کمپیوټر او موبایل کې هم مطالعه کولی شي. دوی په اسانۍ کولی شي له ډېر لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې کتابونه پیدا او ویلولي. خو دا چې افغانستان ته برېښنایي وسایل لکه کمپیوټر، موبایل، آیپډ او نور نوي راغلي، ډېر ځوانان پکې مطالعه نه کوي او یا ورسره بلد نه دي. احسان الله د همدې ځوانانو له ډلې یو دی. نوموړی چې خپل محصل هم دی، وایي د برېښنایي وسایلو په پرتله د کتاب مطالعه ګټوره وي.
که چېرته موږ تاسو په خپل هم سوچ کړو، مطالعه د هغه شي څخه ښه ده کوم چې فزیکي شکل لري، چې هغه کتاب د کتاب څخه مطالعه کول ډېره فایده لري او محصل لپاره، ولې د کمپیوټر او موبایل لپاره هغومره اغېزمنه نه ثابتېږي څومره چې د کتاب څخه اغېزمنه ثابتېدای شي. نو موږ اکثره تقریبا زه په خپل تر دا مهاله پورې 1% له کتاب څخه استفاده کوم او باقي 1.5% د موبایل او د کمپیوټر څخه استفاده کوم.
ځوان شاعر او لیکوال احمد دوران بیا د کتابي مطالعې د غوړوالي لپاره نور دلایل لري.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ترمنځ ما لپاره لوی توپیر په دې کې دی چې زه یې راحتي احساسوم په کتاب کې احساسوم، او د هغې لوی علت دا دی چې زه کله چې مطالعه کوم نو یادښتونه اخلم په کتاب کې، په شیو کې لیکل کوم، او که دغه لیکل ونه کوم فکر کوم چې ما هیڅ نه دي لوستي، بیت مې مطالعه نه ده کړې اصلا. دغه په کمپیوټر کې په وړ کې اوس یو څه داسې امکانات را پیدا سوي دي، خو په پی ډي ایف کې دغه امکانات نشته. د چې ته هغه څه چې تا لپاره جالب وي، تا لپاره په زړه پورې، یا تا لپاره قابل نقد وي، ته بیا هلته یاداشت واخلي او هغه وکوي.
په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ستونزه دا ده چې ذهن پکې منتشر کیږي. مثال کې یو څوک په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي، هلته نور اپلیکیشنونه هم شته چې کیدلی شي له مطالعې د سړي فکر بلې خواته کړي. د کابل اوسیدونکي حیران چې د مطالعې لپاره ځان ته ځیرک موبایل اخیستی و، وایي دا یې له هغې مطالعې هم وویست چې پخوا یې په کتاب کې کوله.
لومړی ما خپله چې لومړي ځل لپاره ما موبایل اخیستی و، د همدې لپاره مې اخیستی و، ویل زه به په دې کې مطالعه کوم. اما ډېر داسې شیانو ته مې ګوتې لاړې په کې چې زه له هغې مطالعې نه هم وباسلم چې په کومه ما په کتابو کې کوله. لکه نن سبا تاسې ښه پوهېږئ، کلش هغه شوی دی، فیسبوک خو بیخي عام شوی دی، او همدغسې نور ډېر شیان دي. دا صحیح دی چې موږ لپاره یو لوی سهولت دی، اما د دې لوی سهولت څخه لپاره د دې څخه د ګټې اخیستلو لپاره یو ذهن ته ضرورت دی، یو فکر ته ضرورت دی، د انسان مفکورې ته ضرورت دی چې هغه باید انسان ولري، خپل مسؤلیت بهتره احساس کی مال طبيعه دې سهولت څنګه ګټه اخیستی شي.
خو صدیق دقیق بیا وایي موږ ورځ تر بلې د ټکنالوژۍ خواته ورځو، او ښه دا ده چې له ټکنالوژۍ سره هم ځان بلد کړو او د مطالعې لپاره یې وکاروو.
د کتاب او د کمپیوټر د مطالعې ممکن ځینې فرصتونه په هغه کتاب کې موجود وي، یا د کتاب په مطالعه کې او ځینې کمپیوټر په مطالعه کې وي. په ټوله کې ممکن د کتاب مطالعه اسانه وي، یا اسانه اخذ وکړای شي څوک، خو ځینې امکانات چې بیا کمپیوټر په لاس راکوي هغه په کتاب کې ممکن نه وي، یا په دا نور ژوند کې نه وي. فرضاً په یوه فلش کې یا په یوه یو اس بي کې ته زرګونه کتابونه درسره ګرځولای شي، او هغه کله چې د هرې برخې ته د هر کتاب اړتیا وه راړه ولای سي، کار ترې اخیستی سي. مطالعه باید وسي که په دا ډول نه وي، د کتاب په شکل نه وي، کمپیوټري مطالعه سره باید ځان عادت کړو.
نقیب احمد عزیزی وایي په برېښنایي وسایلو کې مطالعه اسانه چاره ده، او په هغو وختونو کې هم په اسانه کولای شو چې نور کار پکې ونه لرو.
دغه الکترونیکی یا د برېښنایي مطالعه یا د کمپیوټري مطالعه خواله رښتیا هم دغه ده چې مثلا ته په موټر کې سپورې کتابونه نسې درسره ګرځولی، خو په موبایل کې د په لسګونو کتابونه ساتلی سي، او کیدای سي په داسې وخت کې هم وګورې سي لار بندوي. نو ما په کمپیوټر کې هم کتابونه لوستي، او بلکې زه کله کله شی ترجمه کوم له برېښنایي کتاب یې بیرته په کمپیوټر کې لیکم. نو هم هغه اول کتاب هلته وي، او هم چې زه لیکم هلته.
آیا مطالعه په کتاب که په برېښنایي وسایلو کې ښه ده؟ هغوی چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي، او په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې پر مهال څنګه خپل فکر له انتشار ساتلی شو؟ په همدې اړه مې له لیکوال او ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې، او په پیل کې مې د کتاب او برېښنایي وسایلو د مطالعې د توپیر په اړه پوښتلی.
هر یوې ځان ته ښېګڼې لري او هر یوې ځان ته محدودیتونه لري. مثلا د کتاب مطالعه سترګو ته تاوان نه لري او په مغزو باندې فشار نه راولي، خو محدودیت یې دا دی چې کتاب هر چیرې درسره نه وي. خو الکترونیکي کتابونه چې دي، چې په کمپیوټر کې او موبایل کې یا په آیپاډ کې، دا هر چیرته چې ته ځې هغه درسره وي چې غواړې ویل ولې لوستلی شي. بیا په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه دغه ستونزه لري چې دا د کمپیوټر د صفحې نه د سکرین یا پردې نه چې دغه شعار راوځي دا په خپله سترګو ته تاوان رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کله په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه کوي سترګې نه ځمبي او دا د سترګو کسي چې دي په اوښکو ژوندي دي ځکه چې هغه د وینې جریان نه لري او کله چې سړی سکرین ته ګوري د کمپیوټر یا موبایل سترګې نه ځمبي چې سترګې ونه ځمبي د اوښکې نه بهیږي او هغه وچیږي دا تاوان ورته رسوي. بل تاوان یې دا دی چې کمپیوټر یا موبایل ته چې ګوري سر به ټیټوي ورته دا د غاړې په مریو باندې فشار راولي. خو کتاب چې د په لاس کې وي دا ته کولی شي چې پورته ونیسي د سترګو لیول ته یې برابر کړي چې په غاړه دې فشار رانه شي په سترګو فشار رانه شي. نو هر یو یې ځان ته ښېګڼې او بدګڼې لري. البته په مجموع کې د کاغذ له مخې لوستل یعنې د کتاب له مخې مطالعه کول دا زما په نظر بهتره دی.
ځینې کسان بیا وایي چې دوی کتاب ته لاسرسی نه لري، مجبوره دي په انټرنیټ کې یو کتاب را پیدا کړي او ولولي. هغوی چې په کمپیوټر کې یا په موبایل کې کتاب لولي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
یوه مسله دا ده چې هغه کمپیوټر یا موبایل باید داسې لږ پورته ونیسي چې غاړه یې داسې ښکته نه وي، سر یې ټیټ نه وي چې په مریو فشار نه شي. دا یوه خبره. بله خبره چې هر شل دقیقې وروسته باید د شلو ثانیو دپاره یو شپږ متره لرې ځای ته سترګې ونیسي او سترګې یوارې ښې خواته چپې خواته پورته ښکته داسې وخوځوي چې دا د سترګو عضلات هم په حرکت راشي. او بل د مطالعې په جریان کې دا خپل عادت وګرځوي چې په هره دقه کې څلور پنځه وارې باید سترګې قصدن وځمبي. دې سره د اوښکې بهیږي او کسي ته غذایي مواد رسوي. بله خبره دا ده چې په یوه ناسته کې دې زما په فکر تر یو ساعت اضافه مطالعه ځکه چې دا ډېره ناسته هم د سړي فشار لوړوي، قبضیت مثلا ورته پیدا کوي، د بندونو د عضلاتو دردونه ورته پیدا کوي، وزن زیاتوي، د وینې غوړو د شان زیاتوي. نو بهتره ده چې هر یو ساعت وروسته د پنځو دقو لسو دقو دپاره وګرځي بیا د راشي بیا د مطالعه وکړي.
ډاکټر صاحب وایي کله چې کتاب سړی لولي نو له تا سره مغه یو کتاب دی بلې خواته نشي تللی، خو کله چې په کمپیوټر کې مطالعه کوي چې بیا انټرنیټ هم ولري ته کولی شي په هغو مسایلو چې پوه نه شي هغه حل کې یعنې په انټرنیټ کې دا امکانات هم شته دي. بل د دې امکان هم شته ذهني انتشار مومي، نورو خواو ته لاړ شي، په کمپیوټر کې په بل څه مصروف شي. نو که یو څوک کمپیوټر کې مطالعه کوي څنګه خپل ذهن هغه خپلې مطالعې ته را
دا خبره صحیح ده. خو زما فکر هلته د ذهن د انتشار خبره ډیره مهمه ده ځکه چې که انټرنیټ روښانه وي یو مسیج درته راځي، یو نوټیفیکیشن درته راځي، ستا پام هغې خواته اوړي. بله خبره دا ده چې کله چې په کتاب کې مطالعه کوي فرضاً مهم ټکي غواړي چې یادښت کړي هغه فرضاً په نښه کوي، تر لاندې خاتونه وباسي یا یادښتونه ورنه نیسي. په کمپیوټر کې بیا دا کار نشي کولی. نو زما په نظر که څوک غواړي چې د یوې موضوع د ښه پوهېدا لپاره اضافي مطالعه وکړي او مواد پیدا کړي هغه د یادښت کړي، بیا په پای کې د مطالعې په پای کې د هغه ټول په یو ور وپلټي او د ټول په بره کې په یو دم مواد را پیدا کړي. یوه بله خبره دا ده چې څوک چې دوامداره په موبایل یا کمپیوټر کې مطالعه کوي هغوی باید یو رقم عینه کړي چې انټي ریفلیکشن یې بولي هغه باید خامخا استعمال کړي. دغه شعاع چې د کمپیوټر له صفحې راوځي سترګو ته راننوځي دا د دې مخه نیسي، د رڼا د انعکاس مخه نیسي او سترګې یو څه خوندي ساتي.
ډاکټر صاحب د کمپیوټر په اړه وغږېدو، د کتاب په اړه کوئ چې یو څوک مطالعه کوي کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
څوک چې کتاب مطالعه کوي څه شیانو ته باید پام وکړي؟ یو داسې دي کېنه چې په ملا او په ورمیګ باندې فشار نه شي، یعنې ډډه ولګوي، تکیه وکړي، که چوکۍ وي بهترین ځای د مطالعې دپاره چوکۍ ده چې په ملا باندې فشار نه راځي، په ورمیګ باندې کتاب دې لږ پورته ونیسي، په لاس سره چې سترګو سره یې برابرې، سړی مجبور نه وي چې سر ټیټ کړي ورته. بله خبره د رڼا ده، داسې ځای کې چې رڼا تته وي تیاره وي هغه ځای کې د مطالعه نه کوي. بله ده چې رڼا باید د شا له خوا وي، مثلا کړکۍ ده، سړی باید داسې کینی چې شایي کړکۍ ته شي مخه یې بلې خواته، چې رڼا د کړکۍ نه چې راځي مخامخ پر کتاب ولګېږي. او البته په ډېره تیزه رڼا کې هم مطالعه سمه نه ده. نو دغه ټکي دي چې باید انسان یې په پام کې ونیسي.
درنو اوریدونکو دا چې موږ ورو ورو د ټکنالوژۍ خواته ورسو او د ژوند ډیره برخه مو ورپورې تړل کیږي، نو خدا ده چې په سم ډول وکاروو. دا چې نن سبا اکثره ځوانان دا خبره کوي چې په کمپیوټر یا موبایل کې مطالعه نشي کولی او یا خوند نه ورکوي، وجه یې دا ده چې دوی ځان نه دی ورسره بلد کړی. که چیرې دوی خپل ذهن له دا ډول مطالعې سره بلد کړي، بیا به ورته ستونزمنه نه وي. په برېښنایي وسایلو کې د مطالعې یوه ګټه دا ده چې دوی هر چیرې چې وخت پیدا کړي په خپل یو واړه موبایل کې هم کولی شي. دا بیلګې په ډول کلاره بنده وي او په موبایل کې مو کتابونه درسره وي، نو هم به مو له خپل خالي وخت څخه استفاده کړې وي او هم به مو لار بندۍ ته زړه نه تنګیږي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس چې ټکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی، ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړې چې ډیری ځوانان دي. په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري، او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي. دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له اتلسو کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېر داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا هم داسې نور الکترونیکي وسایل ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروفوي او ډېر وخت ورکوي ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروفوي، ګیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروفوي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا چې دوی تر اتلسو کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل د تقریبا دوی په ساعتونو ساعتونو باندې هلته مصروف دي. کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي، یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصروفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللي دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي، او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وو غواړي چې خپل ماشومانو ته هم دغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خدایوي خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي. هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا سره کم د دغه پرمختللي وسیلې چې دي دا سره کم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډېر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم وروښيي. وخت باید منظم کړي، ځکه کچیری یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پر لپسې ساتونه ساتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چېرته لیرې د کوره درس وایي یا چېرته په کار اخته وي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یې داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کار لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
لسو کلولو کلونو تر اتلسو چې کوم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډېر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چېرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړې وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډېری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تېره ورځ ما یو پروګرام د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 98 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپل یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړ، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یې تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبتې وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یو غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیشه ته ډیر پام اوښتې دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته، د دې ورځنی هغه د ژوند ډول ته دې تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي دی کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا
څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلسی. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د ګیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د ګیم استفاده استفاده کول دته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې الته قاعده ده ماشومان ته په هفته کې یو ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دی بالکل آزاد دی، په کور کې پلی سټیشن نور ته جوړ کړی دی، په هغه کې دی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړی دی، نو په هغه ورځ باندې کور بیا دی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دی چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانخلم، او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډېر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب شي، ورته وویل شي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کېږي نن سبا چې څه ډول ژوند کوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي، دویمه برخه دا هم داسې په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کېږي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لشتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي، نو دا ډېر ضرور د سي ماشوم ته وویل سي او هغه یې وویني سي نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته ویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مرات، نو بیا ډېره سخته خبره ده ماشوم ته وویل سي او هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یا د ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی، او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډېر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکي ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډېره استفاده یې تا ته تاوان لري، پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډېره سخته خبره ده چې ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلی سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلی سم، نو پیله دغه دی چې دوی پر دې شی وپوهول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي، بیا نو دوی دا شی ځان ته تشخیصولی سي چې صحیح دی، زه فرزند له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولی سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم، مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرزند په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول گیم هم پکې کولی سم مثلا. دغه شیونه بیا دوی هم کولی سي چې استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلی سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی چې د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغسې په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټیکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسې دا شی تنظیم کړلی سي او باید یې تنظیم کړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي، تر بیا مو په پاک لاس پرم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
په سلامونو مو درسي ساعت خبرونه ته هر کلی کوم. نن په درسي ساعت کې د اوم اتم او نهم ټولګیو د بیولوژي درس لولو. د نننۍ خبرونه درسي مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادۍ رادیو خپرېږي. د خبرونه په پیل کې د اوم ټولګي بیولوژي لولو. په تیر درسي ساعت کې مو د نسجونو په برخه کې ولوستل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکاره لویږي او مري. دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فعال کېدو سره نسج هم له منځه ځي. نن به په اوم ټولګي کې ژوندي موجودات ولولو. په دې برخه کې دا لولو چې حجرې د ژوندي موجود په پایښت کې څه رول لري. دا به هم واورو چې له حجرې څنګه نسج رامنځته کیږي او نسج بیا د بدن د غړو په فعالو ساتلو کې څه رول لري. دوم ټولګي د بیولوژي په دویمه برخه کې د طبي بوټو یوه برخه هم بیانیږي.
موضوع ژوندۍ موجود. حجرې د جوړش د همغږۍ په بیلابیلو پوړونو کې په ګډه د ژوندۍ موجود د پایښت لپاره کار کوي. د مثال په ډول هغه حجرې چې زموږ په خوله کې موجود دي په فهم کې نیسو. دغه حجرو مختلف نسجونه جوړ کړي او نسجونو بیا یو غړی منځ ته راوړي چې موږ هغې ته خوله وایو. خوله لنورو غړو سره لکه د میډیا او کلمو سره د هضمې یو سیستم جوړوي. تاسو په تصویر کې د هضمې سیستم وینئ چې د انسان ټولو برخو ته د دې په واسطه کله چې مواد د هضمې سیستم ته داخل سي هضم صورت ونیسي. د نورو حجرو په واسطه هغه مواد چې بدن ته ویټامینونه او نور قوي منرالونه جوړوي نورو برخو ته د نورو حجرو په واسطه انتقالیږي. خو دا سیستم د نورو سیستمونو لکه د تنفسي او د وینې د دوران له سیستم څخه پرته خپله دنده سرته رسوای نشي. کله چې سیستمونه سره یوځای کار وکړي نو د ژوندي موجود پایش شونه دي. خو که چیرې یو سیستم په دغو سیستمونو کې پالج او یا له منځه ولاړ سي نو نور سیستمونه خود به خود کار پرېږدي او د انسان د مرګ یا ژوند اخیستلو باعث ګرځي. کله دې سیستمونو څخه یو یې هم کار ونه کړي نور سیستمونه خپل کار وړاندې نشي وړلی او ژوندی موجود ژر یا وروسته خپل ژوند له لاسه ورکوي. تاسو په تصویر کې وینئ چې د رګونو جوړښت چې همدغه رګونه د انسان ټوله وجود ته د وینې د انتقال پروسه په غاړه لري. موضوع تخم لرونکي نباتات. دغه نباتات ریښې، دندر یا ساقه او پاڼې لري او دانې تولیدوي. تخم لرونکي نباتات په دوو مهمو ډلو ویشل کیږي. ظاهر البذر نباتات ښکارا زوڼې یا زڼې لري چې دانې ښکارا دي او ګل نه تولیدوي. مخفی البذر یا پټ زړونو لرونکي نباتات چې تخم یې په یو جوړښت کې پټ وي چې میوه ورته وایي. څرنګه چې د دې نباتاتو تخمونه د ګلونو له لارې منځته راځي د ګل لرونکو نباتاتو په نوم هم یادیږي. ګل لرونکي نباتات په دوو برخو ویشل شوي دي. یو مشیمه نباتات چې دانې یې له یوې پلې څخه جوړې شوي دي لکه غنم، اوربشې او جوار، او بل دوه مشیمه نباتات د دې نباتاتو دانې له دوو پلو څخه جوړې او په منځ کې سره بیلې دي لکه لوبیا، نخود او نور. د تخم لرونکو نباتاتو جوړښت. تاسو تخم لرونکي نباتات لیدلی دي؟ بیلابیلې برخې یې د مخکنیو ټولګیو په برخ کې ویل شوي دي. خو دلته موږ د تخم لرونکو نباتاتو یو شمېر برخې چې مهمې برخې دي هغه تر بحث لاندې نیسو. اول ریشه. د نبات هغه برخه ده چې دننه په خاوره کې وي. دنده یې په ځمکه کې د نبات ټینګ ساتل، له خاورې څخه د اوبو او مدني موادو جذب او دندر ته د هغې انتقال، او په ډیرو نباتاتو کې د غذایي موادو لکه د ګلوکوز او نشایستې زیرمه کول دي. او بل دوهمه برخه ساقه یا دندر ده. دندر د نبات هغه برخه ده چې له ریښې وروسته د ځمکې د پاسه یا د ځمکې په لوړه برخه کې واده کوي او د غټیو او پاڼو لرونکې ده. ساقه زیاتره په مستقیم ډول هوا ته واده کوي، خو ځینې دندرې یا ساقه شته چې په پوکي ډول تر خاورو لاندې او یا د خاورو په سر واده کوي. مهمې دندې له ریښې څخه پاڼې ته د اوبو او مدني موادو انتقال، له پاڼې څخه د نبات مختلفو برخو ته د جوړې شوي خواړه انتقال، او د پاڼې، ګل او میوې ټینګ ساتل د دندر یا د ساقه دنده ده. په ځینو نباتاتو کې دندر یا ساقه د غذایي موادو د زیرمې دنده هم په غاړه لري. په دندر یا ساقه باندې له یوې مودې وروسته د ودې پر مهال زخې پیدا کیږي چې د تیغ یا د خار په نامه یادیږي. له دې زخو څخه پاڼې او غوټۍ جوړیږي. دغه غوټۍ د نازکو او یو پر بل پورې نښتو پاڼو څخه جوړې شوې دي چې د ودې وروسته یو له بله جلا او په پاڼه یا ګل بدلیږي.
د پټ زړې لرونکو نباتاتو په برخه کې ښوونکي راته وویل دا هغه نباتات دي چې زړې په ګلونو کې موجود وي او د بوټي د حاصل ورکولو په مهال بیا زړې د میوې په منځ کې رانغښتل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
د اتم ټولګي زده کوونکو ته خراغلاست وایم.
نن په اتم ټولګي کې پروتستا لولو. په درس کې بخون کا اداره ته وایي چې د پروتستا او باکتریا ترمنځ توپیر څه دی. په دې برخه کې به ولولو چې زوجي او غیر زوجي پروتستا څه ډول دي او د حیواني پروتستا ځانګړتیاوې کومې دي.
پروتستا د ډیرو پخوانیو او لومړنیو ژوندیو موجوداتو له ډلې څخه دي. پروتستا د بکتریا په خلاف حقیقي هسته لري، یعنی یورکاریوت دي. زیاتره یو حجروي او میکروسکوپي دي او ځینې یې څو حجروي هم وي. ځینې پروتستا د خوځښت لپاره باڼه یا سلیا او ځینې یې متروکا یا فلاجل لري. په پروتستا کې زوجي او غیر زوجي ډیرښت لیدل کیږي. د پروتستا علم ډیرې نوې لري، خو په عمومي ډول هغه پروتستا چې حیواناتو ته ورته وي د پروتوزوا په نامه او د نباتاتو ته ورته پروتستا د الجی په نامه یادیږي. د پروتوزوا څلور ټولګۍ په لنډ ډول څېړو. د سار کودینا ټولګۍ مهم مثال امیب دی. امیب په درواغجنو پښو حرکت کوي. درواغجنې پښې سایتوپلازمي راوتلي جوړښتونه دي چې د امیب له هرې برخې څخه منځته راځي. ځینې امیبونه د پرازیت په ډول ژوند کوي، بېلګه انتي امیبیا هستولا تیکا دي چې په انسانانو کې د وینې لرونکي نسخوږي لامل کیږي. دوهم د پلاجلاتا ټولګۍ د دې ټولګۍ نوي یو یا څو پلاجل لرونکي دي. له پلاجل څخه د حرکت کولو په منظور استفاده کوي. د پلاجلاتا یو نماینده یوګلینا ده چې په آزاد ډول په تازه اوبو کې ژوند کوي. بل نماینده جاردیا ده چې د انسان په بدن کې زیاتې جاردیا د وینې لرونکي نسناسي او نسخوږي سبب کیږي. او بل دریم ډول د سلیا ټولګۍ ده. د دې ټولګۍ غړي سلیا باڼه لري. یو نماینده پرامیشم دی چې په ولاړ اوبو کې زیات پیدا کیږي. او څلورمه برخه د سپوروزوا ټولګۍ د پروتستا دا ډله هرکی غړي نه لري، بېلګه پلازمودیم دی. پلازمودیم د انسان د وینې پرازیت دی چې د ملاریا د ناروغۍ سبب کیږي.
اون کی د پروتستا د بیان په دوام ځینی مکروبونه بیان کړل او دا مهم ولوستل چې جاردیا د انسان د بدن لپاره خورا خطرناک وي، ځکه کله چې د انسان بدن ته لاره پیدا کړي نو د نس ناستی او ځینو نورو ناروغیو لامل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
له ازادي رادیو څخه درسي ساعت خبرونه ته غوږی است. د نهم ټولګي تیر درسي ساعت کې مو د وینې سیستم په برخه کې ولوستل چې د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی. د انسان د بدن جوړښت د درسونو په سلسله کې نن سکلیت لولو. ښوونکی په نننی لوست کې د بدن اډوکو جوړښت بیانوي. په دوام به دا واورو چې اډوکي د بدن د استواره ساتلو تر څنګ نورې کومې دندې لري او د انسان په بدن کې څو ډوله هډوکي موجود دي. دا پوښتنې د ښوونکي په درس کې ځوابېږي.
د هډوکو او عضلاتو د سیستمونو لپاره دوه ویډیوګانې لرو چې په اوله برخه کې به یې هډوکي ووایو. دغه موضوعات به په دې ویډیو کې تشریح کړو. راځو اول سکلیټ ته. سکلیټ د بدن د عضلو د محور او ټینګېدو ځای دی، یعنی عضلې یو مشخص ځای ته ضرورت لري تر څو دوی ځان پر ټینګ کړي چې سکلیټ دوی ته دا زمینه مساعدوي او خپل سکلیټ د دغه عضلاتو د انقباض او انبساط له کبله په حرکت باندې راځي. سکلیټ د درو برخو څخه جوړ دی چې هډوکي دي کړپندوکي دي او بندونه دي او په عمومي توګه دوه ډوله سکلیټونه موږ لرو یعنې پر دوه برخو باندې ویشل شوی دی چې یو محوري سکلیټ یا اگزیل سکلیټ دی او بل زمیموي سکلیټ یا اپنډیکولر سکلیټ دی محوري سکلیټ لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي یو مرکز دی محور جوړوي هغه لکه د سر کاسه د ملا تیر پښتۍ او یا هم ټټر او زمیموي سکلیټ دا معنا لري چې هغه پات نورې شاوخوا هډوکي چې دي سکلیټ دي هغه ټول په دغه زمیموي سکلیټ کې راځي هغه لکه د لاسونو هډوکي د پښو هډوکي د شمزي او اوږو هډوکي یو بالغ انسان په نورمال حالت کې 268 هډوکي لري د کوچنیانو سره فرق لري هغه دلته نه یاد و ځکه چې په کوچنیوالي کې هډوکي تر دغه 268 هډوکو ډیر دي لکه څنګه چې پاکس کې ویني موږ وختي محوري سکلیټ او زمیموي سکلیټ ولیدل د محوري سکلیټ یو څو مثالونه هغه لکه د سر کاسه یا جمجمه او بل هم پښتیانې دي یا هم ټټر دي او بل د ملا تیر دي او په زمیموي سکلیټ کې د پښو هډوکي او د لاسو هډوکي دي د هډوکو دندو ترازو یو دند د هډوکو دا چې ساتنه کوي څنګه ساتنه کوي په بدن کې د بدن داخلي غړي د باندنی یا میخانیکی زیانونو یا ضررونو په واسطه باندې ساتل کیږي تر ټولو ښه مثال یې د سینې قفس دی د سینې قفس زړه او سږي پیچلي دي پر اټول سوي دي د هډوکي تر څو دي د بهرني زیانونو څخه وساتي دوام هډوکي د زیرمې یو ښه زمينه مساعدوي منرالونه دلته زیرمکیږي دریم دی لکه څنګه چې موږ په اول سر کې ویل د حرکت لپاره یا د خوځښت لپاره د تر سره کوي عضلات د دې سره مشلي تر څو هغه حرکت وکړي او سلرم یو بل شی وظیفه ده چې د وینې کرویات یا حجرې ټول دلته جوړیږي موږ د وینې په برخه کې ویل چې د وینې سپین حجرات سره حجرات او هغه د مویه صفحات چې و هغه دلته په هډوک کې جوړېدل څنګه جوړیږي په هډوک کې د ننه بون میرو شتون لري یا د هډوکو مغز شتون لري ټول حجرې د دغه بون میرو یا د هډوکو د مغز په واسطه باندې جوړیږي د هډوکي جوړښت ترازو هډوکي یو ارتباطي نسج دی په هډوکي کې خپل اوستیوبلاست چې د هډوکي حجرې دي کانی او عضوي مواد شامل دي کانی خپل چې شي دي کانی د کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ څخه د دې دوه د مرکبات څخه جوړ شوی دي د دې دنده ده تر څو هډوکي تر خپل اندازې فرق لک وساتي هډوکي پر دوه ډوله باندې دی یا د دې خپل ساختمان د دوه ډولو څخه دی یو کمپاکټ بون دی یا کلک هډوکي دی او بل اسپنجي هډوکي دی اسپنجي بون دی کمپاکټ بون څنګه دی د هډوکي د نسج حجرې چې دی هغه ډیر ټینګ سره تړلې دي ډیر سره راټولې دي او سخت سره مشتي یا متراکم دي او په اسپنجي بون یا په اسپنجي هډوکي کې دغه حجرې یو د بل څخه لیرې پرتې وي او په غیر منظم شکل سره پرتې دي او خپل د هډوکي په منځ کې ځینې کانالونه شتون لري سریان موجود دي چې د وینې رګونو دغه کانالو د لارې د هډوکي په مخ کې شتون لري په عکس کې تاسو وګورئ دغه کلکه برخه چې د کمپاکټ بون یا د کلک هډوکي مثال ده او د دننه برخه چې تاسو وینئ د اسپنجي بون یا اسپنجي هډوکي مثال دی د هډوکو ډولو تر ازو هډوکي څلور ډولونه لري په کتاب کې درې ډولونه دي خو یو بل ډول چې هغه غیر منظم هډوکي دي نو اوږده هډوکي هغه لکه دورانه هډوکي او یا هم د لاس هډوکي یا د بازو هډوکي دوهم لاند هډوکي هغه لکه د ګوتو د بندونو هډوکي دریم پلن هډوکي یا هموار هډوکي هغه لکه د سر د کاسې هډوکي او یا هم د ملا یو هډوکي دوه هډوکي دي او څلورم غیر منظم هډوکي دي هغه لکه فقره یا د ملا د تیر هډوکي کلپندوکي د انسان د سکلیټ بل مهمه برخه جوړوي موږ په وسر کې ویل چې هډوکي کلپندوکي او بندونه یو ځای سکلیټ جوړوي نو کلپندوکي د غوسخه یو ټوله مهمه برخه شمیرل کیږي دی هم د هډوکو په شان یو ارتباطي نسته خو هډوکي ته په نسبتا ډول سره نرم دی او دی د کژدلو توان لري هډوکي کلسیم فاسفیټ او کلسیم کاربونیټ ترلودل چې ډیر کلک نیولې وو ډیر کلک جوړ کړي وو هغه د کتیدل او د کژدلو توان نه درلودې مګر کلپندوکي چې دی هغه د کژدلو توان لري چې یو ټوله ښه مثال یې غواښ دی غواښ خپل یو کلپندوکي دی د کتولو کژولو توان لري دغه کلپندوکي د ځینو هډوکي په منځ کې قرار لري او وظیفه یې ده تر څو هډوکي ونسولېږي یو د بل پر مخ باندې اوس که دا نه وای موجود نو هډوکي به یو د مخ یو پر بل باندې سره حرکت به کوي او سولېدلای به په عکس کې تاسو ګورئ چې دغه شنه برخه کلپندوکي دي او بله برخه خونو هډوکي دي بندونه یا مفاصل د هډوکو د نشلیدو ځای او د سکلیټ کمزوره برخه. د سکلیټ کمزوره برخه په دې ده که چیرې دې ته تاوان ورسیږي، نو بیا دغه هډوکي دغه دوه هډوکي چې یو د بل سره مشکې وه په ډېر څه سم حرکت او سم فعالیت نشي ترسره کولی. د جوړښت او حرکت د نظره د درې ډوله لري چې یو نه شورېدونکي بندونه دي چې هیڅ نه شورې، هغه لکه د سر د کاسې د هډوکو ترمنځ بندونه دي. د سر کاسه خپل په منځ کې څو ځای سره نشول شوی د داسې معلومیږي لکه ګنډلې چې یې دغه مفاصل چې دلته موجود دي نه پرېږدي چې کاسه حرکت وکړي. او دوهم نیم شوریدونکي بندونه دي، هغه لکه د ټټر هډوکي یا د سینې د منځ د هډوکي سره د پښتیو بندونه دي. پښتیان یې د سینې د منځ د هډوکي سره د دغه مفاصل په واسطه باندې نښلول کیږي. کله چې انسان تنفس کوي سږي پراخیږي او بیرته کوچني کیږي، دغه مفاصل لږ حرکت کوي. او دریم شوریدونکي بندونه دي، دا بندونه په مکمل ډول سره حرکت کولای شي. او دی د هډوک سره د لیګامنتونو په واسطه چې یو کلک ارتباطي نسج دی د هغه سره نښلول شوی دی. د دغه بندو په مابین کې ساينوویل فلوئید یا ساينوویل مایع شتون لري. د دې وظیفه هم دا ده چې د هډوکي د شوېدلو د هډوکي شوېدل اسانوي او د استقاق کچه راکموي. په اکاس کې تاسو وګورئ، ما وخت یو ویل چې د سر کاسه خپل په فرصت باندې داسې ګنډلې رقم ساختمانونه لري سوچراوي ورته وایي. دلته ځینې مفاصل را مبنسته کیږي چې هغه نه پرېږدي د سر کاسه خوځښت وکړي یا حرکت وکړي. او په دوهم کې تاسو نیم شوریدونکي بندونه وګورئ، هغه یو ما ویل چې د ټټر هډوکي د پښتۍ د هډوک سره مشلول کړي او یا هم د لګنی خاصرې. دلته یو مفصل موجود دی چې هغه تر کمی اندازې پورې حرکت ورکولی شي. او بل په پوره ډول سره شوریدونکي هډوکي دي، هغه مثلا د پښو د زنګنو هډوکي دي او یا هم نور دي چې په پوره ډول سره انسان حرکت ورکولی شي. د شوریدونکو بندو ډولونه خپل دوه دانې دي، یو پندوس کې او کاسیته ورته بندونه دي او دوام چپراس ډوله بندونه دي. کاسیته ورته بندونه په دې خاطر باندې اغلک د ورانه د هډوکي د سر بند ټول فشا د فیمور د هډوکي یا د ورانه د یو اوږد هډوکي په واسطه باندې لکه دلته چې تاسو څنګه ویني د لګنی خسیرې د یو هډوکي سره نښلو شوی دی چې 360 درجه حرکت کولای شي، یعنی هم مخته هم شاته او هم راستاو چپه بغل ته حرکت ورکولای شي. د کاسې شکل په دې خاطر باندې جوړ کړی دی ځکه چې د هډوکي دغه برخه په داس یو برخه باندې ننوتل چې هغه خپل یو کاسیت ورته ساختمان لري. او دوه هم چپراس ډول بندونه دي. تاسو شپږی یو دروازه چې کله چپراس ولري هغه فقط یوې خواته خلاصيږي. نو د ګوتی د کوچنی بندونه هم دا رقم دي چې و شا خواته حرکت نس کولای، فقط د مخ خواته حرکت کولای شي.
د بیولوژي د درسونو په دوام به د ووم ټولګي زده کوونکي په راتلونکي درسي ساعت کې د نباتاتو په برخه کې د پاڼې جوړښت او په نبات کې د پاڼې دنده ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به په نباتاتو کې زیایي ترکیب بیان شي. او په نهم ټولګي کې به د هډوکو د سیستم په دوام د هډوکو او عضلاتو دویمه برخه ولولو.
پام وکړئ، د پښتو خبرونه مهال ویشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت ته شونځي بدیل نه دي او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لاري تاسو ته خبريږي.
هیله ده چې نننی درس سره د خوانځي د بیولوژي درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. درسي ساعت خبرونه هم دلته پای ته رسو. د خدای په امان.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې را خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.